نه بچی شوی احمد چې بریم دا سړي رړو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د قطر او ترکیه مشانو په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړیدو او سبات خبره وکړه د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیک عالی کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلان کړه خبره کړې ده د غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې و د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیه ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 109 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پروند تورخم ملاري 18 کورنۍ د کندهار د سوین بولډک ته لاري 22 د نیمروز د وریشمو پله لاري شپور سلویشت او د هرات اسلام کلال لاري درش پته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوښه کپو جبري ډول افغانستان ته ستل شوې دي د پاکستان د بلوچستان په کلات سیمه کې نن وسلوالو لشتر لشه و سرتیری وشلی او دیار لسنورې ټپیان کړی دي په کلات کې د پولیسو مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د تلفات هغه وخت پوځانو ته واوښتل چې وسلوالو د پوز پر وی امنیتي پوستي بریټ وکړ د دې بریټ مسولیت بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای اخیسته دي د چین په ختیځ کې د وشی په شار کې نن ماشام اته تنه وشل شوی او ولس نور ټپیان دي رویټرز سټانس د پولیسو په وینا خبر ورکړ چې دا کسان یو یا وشت کلن زده کوونکې د چړو په گزارونو وشلی او ټپیان کړی دي تر اوسه د دې پیښه علت نه دی روښانه شوی او د پولیسو په لومړني بیان کې د دې زده کوونکې په اړه هم څه نه دی ویل شوی د اوکراین ولسمشر وای د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې ختمولو لپاره له خبرو سره لیوالتیا نه لري بلکې له بهرنیو رهبرانو غواړي چې د نړیواله انزوا لپاره خبري وکړي ولادیمیر زيلنسکي نن د سرګندونې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس له ټلیفوني خبرو وروسته وکړي د اوکران جمهور رئیس په وراډوي مرکه کې چې نن خبره شو ویلي زه فکر کوم چې پوتین هیڅ سول نه غواړي خو د دې معنی دا نه ده چې هغه له جنو مشانو سره کښېناستل نه غواړي ځکه له بهرنیو مشانو سره په ناستې سره غواړي د خپل سیاسي انزوا پر ختمولو خبري وکړي د روسي جمهور رئیس پروند جرمنی له صدر اعظم سره ټلیفوني خبري وکړه او شولتس وای په دغه خبرو کې له روسي په اوکران کې دروانی چکړي د ختمولو او اوکران سره د روسي سرتیرو د وټل غشتنه وکړه نیپال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په دوه ګولونو مات ورکړه د لوبنن د تاجکستان افغانستان او نیپال د لوبډلو ترمنځ د درې اړخیز سیالي په ترڅ کې په پلازمینې دوشنبه کې ترسره شو افغان لوبغاړي په سیشنبه په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه وکړي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د پاکستان لوی درسیز د ډیورن کرښې په اوږدو د ترهګرو د مخنیوي د یو نوي پلان خبر ورکوي خو یو شمېر افغان کتونکي د جنرال منیر د هڅو ته د شک په سترګه ګوري
نړی ولته وړي چې وخی چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان دی
دی وړي چې د خلکو اذهان ټولنیز اذهان منحرف کی
په دې خبرونه کې نن د څغم د نړیوال ورځ په مناسبت د یو شمېر کتونکو نظر د سره شریکو
اما د افغانستان اکثره خلک تماوشل دي
دا به هم واوري په کابل کې د شخص کړتیا څه ستونزې پیدا کړې تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال اسيم منير وي له افغانستان سره د ډيورنت کرشي په ورشتو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی جنرال منير پرون په اسلام آباد کې د 2014 مارګل ډیالوګ ناسي پر مهال د هم ویل چې طالبان دي باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منير د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاوي رد کړې دي فیروزه سیسی راپور لري
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیوران کرخې په اوږدو کې د پولي د مدیریت قوي سیستم د جوړیدو خبره کړې ده. جنرال اسم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2040 مارګولا ډیالوګ ناستې د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولي د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خبرې کړې دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باور کړی چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپل عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وخی چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان. خو دا واقعیت دی چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دې ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران پاکستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري سره.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پو غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان کاغه په افغانستان کې دی یا د ډیورند کرخې اخوا دی، دا ټول یو ارګانیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدئولوژي ده، مؤلده همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دا ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډیر ژور ناورین سره مخامخ دی. دا ناورین د دپاولو لپاره دی غواړي چې د خلکو اذهان ټولنیز اذهان منحرف کی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول اداوي تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویاند مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویاند محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دارادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
نن د نومبر 14 ده، د زغم نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان په داسې حال کې چې زغم په ټولنیزو اړیکو کې مهم اصل ګڼي وایي چې په ډیرو مواردو کې د خلکو لخوا دا اصل نه مراعتی شي. د دې ستونزې عوامل څه دي؟ دا به د سپوږمۍ په راپور کې سره اور.
په افغانستان کې د پراخ ټولنیز بیلابیل والی په پام کې نیولو سره زغم او حوصله مندي د افغانانو ترمنځ د کلونو په اوږدو کې لړوړو ژورو سره مخ شوې ده. امید الله چې د هرات ولایت اوسیدونکو دی لازدی راډیو سره په خبرو کې د زغم او یو بل منلو اهمیت بیانوي، خو اعتراف کوي چې د خپل آند او نظر مخالفت سره مخ کیږي نو خپل زغم له لاسه ورکوي.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست.
د نوامبر شپږمه د زغم نړیواله ورځ ده. او زغم د یو بل درناوی، منل او د یو بل قدردانی ده. داسې وخت نوی چې زغم به حوصله شوی، خو لږ وخت وروسته بیرته پښیمانه شوی.
فاطمه افزلی چې په ایران کې افغانه کډواله ده، د زغم او یو بل د افکارو د نه منلو حالت د اندېښنې وړ ګڼي. نوموړی وایي چې د دغو مسایلو نه په پام کې نیول د ټولنیزو ستونزو د رامنځته کولو لامل کیږي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی
کله چې موږ په داسې یو محیط کې ژوند وکړو چې زموږ روحاني او رواني حالت ښه نه وي، انسان خامخا بې حوصلې کیږي. کله چې هر هیوادوال په هر کونج کې له فقر، بیکارۍ او بې ارزښته حالت سره لاس او ګریوان وینو، نو زموږ وجود زرې زرې اورښتي او سوځي.
لبلی خوا یو شمیر ټولنیز فعالان د افغانستان د زغم د حالت په اړه په بیلابیلو برخو کې اندېښنه څرګندوي. نثار احمد چې یو له دغو فعالانو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه در افغان
په بدبختی سره په افغانستان کې زغم یو ډیر لوی سرخوګی دی. د افغانستان اوسنۍ حالت داسې شوی چې موږ د افراط او تفرید ترمنځ بند پاتې یو، یا به افراطي انسان او یا به تفرید کوي، او که د منځ په لار روان یو زغمناک انسان نو هیڅ کوم اړخ دې نه مني.
ډاکټر همت چې د رواني او عصبي ناروغیو متخصص دی، د زغم نه کولو عوامل داسې بیانوي:
امبا د افغانستان اکثره خلک کم حوصله دي. اساسي علت دا دی چې دلته څلوېښت کاله جنګ و، او دغه جنګ باعث د شو چې اکثره خلک کم حوصله دي. او بل دا د جنګ تاثیر دی چې ډېر زیات خلک د افغانستان په رواني مشکلاتو او په رواني امراضو باندې اخته دي.
د افرادو د زغم د کچې د لوړولو لپاره د ارواپوهانو توصیه څه ده؟ اسد الازیا چې یو ارواپوه دی، ازادي راډیو ته وایي:
موږ سپارښتنه ده چې یا خو د روان درملنې یا ارواپو متخصص ته مراجعه وکړي، یا دا چې په خپل فکر کې ژوره کتنه وکړي چې په تیرو څو وختونو کې مو څه ډول تجربې درلودې او څنګه کولای سي له ځان سره جوړ راسي. هر څومره چې خپل ځان ته پوهاوی پیدا کړو، په هماغه اندازه به د دې حالت په کنټرول کې بریالي شو.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر شپاړسمه د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم نړیواله ورځ په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو د اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بیلابیل دي، او یوازې د زغم له لارې کولی شي د ګډو ټولنو بقا په هره سیمه کې تضمین شي. د یادونې ده چې په ډیرو هیوادونو کې د زغم نړیواله ورځ د مدني فعالانو، د بشري حقونو ملاتړو او فرهنګ پالو لخوا د ویناوو، سیمینارونو، کنفرانسونو او نندارتونونو په شکل لمانځل کیږي، ترڅو د زغم او مذهبي، قومي او کلتوري حوصلې د معناو په اړه پوهاوی زیات کړي، او په بیلابیلو برخو کې د ملتونو ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو هڅونه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د لبنان د پلازمینه بیروت د جنوب پر جنو برخو نن هوایي حمله شوې دي. تر دغه حمله مخکې د اسرائیل په یو اعلامیه کې د سیمه له اوسیدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووځي. د اسرائیل لخوا له تیرې سې شنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري حمله زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبی برخو هوایی حملې ستوي، او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دی ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحد ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلی وو: تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې، او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې، چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوز نن شنبه دا هم ویلی چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوز ویلی د یو سات په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بی پیلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري اجانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حمله سیوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک وشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23 خپلې هوایي حمله زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل شوي دي. د نړیوال بانک د پنځشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلوالو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
د سپورت لډګره د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلو وریزو سیالیو په لومړیو دوو لوبو کې پاکستان ته ماته ورکړه او دا لوب لړۍ په خپل نوم کړه. دویمه شلو وریزو لوبه نن تر سره شوه. کوربه استرالیا د 14 منډو په تفاوت وګټله. په دې لوبه کې استرالیا د 143 منډو هدف ټاکلی وو او پاکستاني په ځواب کې 143 منډې وکړې. د دې لوب لړۍ لومړۍ سیالي بیا استرالیا د 9 منډو په توپیر ګټلې وه. د سوکوهنې نړیوال اتل اته 15 کلن مایک تایسن د 20 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په ټکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر د غلوب وبایلله او پاول اتاویا او تایسن 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر وو ته ورسید. را پورونه مرکه او اوریدونکو، افغانستان د اقلیمی بدلونونو لکبله لډې روزیانګالو هیوادونو څخه دی او د اقلیمی بدلون لکبله سخت زیانمن شوی دی، خو افغانستان په عیني حال کې د هغه هیوادونو په کتار کې هم دی چې لډې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد تکل راپور لري.
افغانستان چې د نړۍ له خورا بیوزلو هیوادونو څخه دی، په عین حال کې په هغو هیوادونو کې هم شامل دی چې اقلیمي بدلونونو سخت زیانمن کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي چې د تودوخې د کچې لوړېدو په افغانستان کې د وچکالیو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په څیر د طبیعي پیښو په سختوالي او شمیر کې هم زیاتوالی راوستی. د تیرو څو کلونو طبیعي پیښې په دې هیواد کې چې میلیونونه وګړي یې له لوږې سره لاس ګریوان دي، بشري او اقتصادي بحران هم زیات کړی. د متخصصانو په وینا اقلیمي بدلون د افغانستان خلک چې 80% یې د ژوند لپاره پر طبیعي سرچینو متکی دي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د جمهوریت نظام سقوط له اقلیمی بدلونونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان توان هم کمزوري کړ. د طالبانو له واکمنۍ وروسته نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالر مرستې وزندولې او ورسره په وروستیو څو کلونو کې د بشري حقوقو او نورو مسایلو په خاطر له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې هم په چټکۍ سره کموالی راغی. د طالبانو د حکومت پلاوی اوسمهال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې ګډون لري. خود دوی حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې، خایي ونه کولای شي د اقلیمی بدلون له ناوړه اثراتو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. افغانستان د مزرو یا ګلخانه غازونو په تولید کې ډیره ونډه نه لري، خو له اغیزو څخه چې د تودوخې ناڅاپي لوړېدل دي سخت زیانمن شوی دی، ځکه له 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې د تودوخې کچه د سانتیګراد 1.8 درجه لوړه شوې. په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې د تودوخې د لوړېدو کچه په منځني ډول 1.5 درجه ده. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې د تودوخې لوړېدو پر کرنې او د کرنیز ارزښت پر کړې چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي ناوړه اغیز کړای دی. د روان کال د پسرلی او دوبی سیلابونو له 300 زیات افغانان ووژل، له 40 ډیر نور یې لخپلو مینو بې ځایه کړل او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړه کړه. د UNDP د اټکل له مخې د سیلابونو د افغانستان کلنی اقتصاد ته له 400 میلیون ډالرو ډیر زیان اړولی دی. افغانستان د خپلو گاونډیانو لپاره د پاکو اوبو عمده سرچینه ده، خو د اقلیمی بدلون په نتیجه کې چې د اوبو تاسیسات زیانمن شول نو ورسره ناڅاپه د اوبو د کمښت ستونزه هم زیاته شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې له لاسو افغانانو څخه 8 تنه نور نو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان 40% سلنه وګړي وچکلۍ ځپلې دي چې د هغو افغانانو شمیر هم زیات کړای دی چې له غذایي ناامنۍ سره لاس ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
په یو راپور کې چې څو بیلابیلو ادارو په شریکه چمتو کړی راغلی دی چې شزی په افغانستان کې د طبي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. په دې اړه به تاسو پوښتنه تفصیلي راپور لري.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغان ښځې د طبي آفتونو لامل تر نارینه وو زیاتې اغیزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاله خوا په ګډه چمتو شوی او خبر شوی پکې ویل شوی چې خزي په افغانستان کې د طبيعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او خزینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلې ونډې لامل په جلا توګه اغیزمن کیږي، خو په ځانګړې توګه خزی او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنون کیدي. د اقلیمي مسایلو له امله خزی او نجونې اکثره د نارینه وو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشټوالی او د پریکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینه وو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو، تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلی چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینه او کارکوونکو ژوند اغیزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې ترڅنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بیلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینه وو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسیدونکي انیسې د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپل په ننګرهار کې د 20 سیمې اوسیدونکي ما او منګواله رودل او چرګانم هم درلودل. دغه یو غټ فارم هم جوړ کړی و او دا موږ ته د یو انجو له خوانه راکول شوي و. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستو شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو او نور زمنګ کور زمنګ دکان هر څه لمنځه لاړه. نو دغه یو غټ ضربه وه زمنګ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدل.
یو دکان مې درلوده، باران او ګلې شوه، طوفان شو، هر څه لمنځه یوړل. په مخ دکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه، اوس حیرانه پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسیدونکي ګلنار بیا وایي:
مو کاسته مې خو ځای نه درم، یی د خانی مردمه گرفتیم. موږ خپل ځای نه لرو. د خلکو د قانوني مونې ولي یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلي. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلې دي. دوه غواګانې مو مړې شوې. وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11مه ویلي و چې نړیوالو سازمانونو یو کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي. یادې ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د ستراتیژیکې څانګې مشرې مانیا ویدیچ له قوله ویلي چې افغانستان ته د وچکالۍ د مدیریت لپاره 10 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. که وچکالۍ راشي دغه پیسې به د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو تخمونو د ویش، د زیانمنو خلکو لپاره د معیشت د بدیل او د حیواناتو لپاره د خوراکي توکو د برابرولو لپاره وکارول شي. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې وه.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي ژغیزه ککړتیا د هوا د ککړتیا په څیر په افغانستان کې لویه ننګونه ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوتی ککړتیا هم د ښار په منځ کې شته، هم په لارو کوڅو کې. د کابل ښاروالي مخکې شمنه کړې وه چې د ژغیزه ککړتیا د مخنیوي لپاره به له کراچیو لوډ سپیکرونه غونډ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه غږیزه ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د ښارونو ترګڼمیشتو سیمو پورې محدود نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاوډ سپیکرونو شور ماشور زورونکی دی او باید مخه ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لاسپیکرونه لګولې دي او چغې وهي. هاو هي جوړ کړې دلته مریضان لپاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخصا په ما خودسي بد لګي ګورو لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا باندې کې بيخي د لاسپیکر نوم څوک وانخلي. اطراف کې وګوري چې هر ځای کې وګوري دا سيناري به وي چې په دوه سپیک موته دی راوړي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خونه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو اخته کړي. د ترسره شوې وې نړیوالې سروې له مخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزه ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزه ککړتیا له کبله د ورپیخو ناروغیو لامل له وخت مخکې مري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکو شفقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځنډ پرته باید د غږیزه ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاوډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي او خوراکي مواد یا غیر خوراکي شی چې خرڅي دې اوازونه ډېر چیک دي. دا د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کوم بل مشکل لري، یعنی یو ذهن نارامي چي ټول ته.
دا چې د غږیزه ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو د کابل ښاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو لمخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزه ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاوډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا لمخې کوي تر څو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل پلارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او لمونه جوار واخلي په حال دا چې دا فکر خلکو ته ملایمت هم کوي. خو موږ د مجبورین لګولای چې تر څو خلک خبر شي او لمونه جوار واخلي او لمونه کار وشي. بدون لاس فکر نه لمونه کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي.
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو، ریکشا او نورو لیک دودونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړي چې باید د ملامتۍ ګوته یوازې دوی ته ونیول شي. د یادونې ده چې د منظم خاري سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی خارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اوارو اپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوي ونی شي په اوګد محل کې د غنو روغتي سنزو سربیره انسان په دوامدار وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي.
له همدې راپور سره 9 بجې او 10 دقیقې شپې لاند خبرونه لرو. د قطر او ترکیه مشان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت ته جوړیدو او سبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پروند ستراتیژیک اړیکې کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلان کړه دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو نشبته کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوې ده. بختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دینن خبر ورکړ چې پروند تورخم له لارې 18 کورنۍ، د کندهار د سنبول دکته لارې 22، د نیمروز د وریشم په لارې 24، او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوښه په جبلي ډول افغانستان ته ستل شوې دي. د پاکستان د بلوچستان په کلاچ سیمه کې نن وسلوالو لشتر لشه و سرتيري وژلي او ډیر لسنو ریټپيان کړی دي. په کلاچ کې د پولیسو مرستيال کمشنر علي ګل بلوچ د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې دا تلفات هغه وخت پوجانو ته ووشتل چې وسلوالو د پاوز پر وی امنیتي پوسټي بریټ وکړ. د دې بریټ مسولیت بلتون غشتون کې وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا بي ال اي اخیستې ده. د چین په ختیځ کې د وشی په شار کې نن ماشام 8 تنه وشل شوی او ولس نور ټپیان دي. رویټرز اژانس د پولیسو په وینا خبر ورکړ چې دا کسان یو یې وشت کلن ست کوون کې د چړو په گزارونو وشل او ټپیان کړی دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی روښانه شوی او د پولیسو په لمړني بیان کې د دې ست کوون کې په اړه هم څه نه دی ویل شوی. نیپال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په 2 ګولونو ماته ورکړه. د لوبنن د تاجکستان افغانستان او نیپال د لوبډلو ترمنځ د درې اړخیزې سیالۍ په ترڅ کې په پلازمینه دوشنبه کې تر سره شوه. افغان لوبغاړي به د سه‌شنبه پر ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه وکړي.
نړی اکثر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلی ته وکړل د ماده امام اسی و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا جلی بیر تر واسطه په افغانستان کې خوسه کړل یو ماشوم سره نو دا رقم کورنیسته چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو ورېدې چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق لای کافی معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدرمن عبدالکو په افغانستان کې په دې ورستوي وکړل نو ورستوندو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا چې وای لونه بهر ملک کې کوشش وکړي یا هم ودونه شوی خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه دوی نه ورغوړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې زده کړو او کار سره منع شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله همدا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه وشته را خراب سوي ده. ما لیدلی دی په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي، هوتای هو وای ناتای نه وای. په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټه کې هم غاسي کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هیواده، اوس معلومه سوي ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم هر څه چې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده، څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره. چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه، زه یې باید ورکړم، پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغه لک شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا د ما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه شته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. او د دود په رقم سوی ده، خرابه فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانې خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي. دا سوچ اتمن ورسره سته چې باید زه خپله لور په خارج کې ورکړم، یا باید په خارج کې واده وکوي، یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پورز دغه خبرې عامه کېږي، پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندۍ دي باید که کوزده وي که واده وي باید خپل خاوند په نوم کینی، که هغه راضی یا نه راضی دا بې تفاوته ده. دا دومره مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي.
څخه خپل دلته اوسي او مثلا خاوند دلته اوسي، دا خو ډیر ځوان درته مشکله کیږي. بیا په تیرې چې اغه جونی چې ځواني دي، اغه جونی چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ځوان مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیري کنه، بل دا ده چې دغه ته ډیر کړهونو سره مخامخ کیږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د منګر افغانستان خلکو ډیر په خبرو پسې ګرځي. دوی هر خبرې نه بیرته خبره راباسي، یو تانه ورکی یا ورته وای چې ادم یړه د تللای د الته یاشی کوي، الته سات تیر د زتی تاڅ کوي. خو زم هر څنګه چې نه ران جوړي، هر څنګه چې نه دا مشکلات ویني، د خلکو خبري اوري، دلته هم په ځوان دوته په مشکلې، یا مجبوره ده چې بیرته لاړه سي د پلار په کور کې ني، یا مجبوره ده مثلا ته خسر کړه چې ووسی هم د خسرګنۍ نه تانی اوري، مجبوره ده چې د غوډي خدمت وکړه، د غوډي کار وکړه، به اجازه چیرته تلای نه سي، حتی د پلار کړه تلای نه سي، چې تر غو پورې خو خوکه خسر ورته اجازه ورنه کایا لور ورنکو. نو دا غسی کړهونه سره د انجونی مخامخ دي. دا خزه په تیرې چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللی مثلا خارج کې ژوند کوي، هغه ته بهترین ژوند لري، ساتي تیری نو ځتی علاقه په یاد چې لته د منګه خزه څه بواسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپل لور د سیاو چاته ورکوي چې یوازې د خارج پونم؟ البته زین کورنۍ ټولنه ولې یوازې د پام کې نیسي دالک خارج کې ده، پرته له دې چې پښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپل لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم و دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې جلی واده کا د خسر کړه لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بیچارهګۍ به سر سپینی نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه ده نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نيستي تیرې کار دا مشکلات په افغانستان کې ډېر دي واقع سره بيخي زخت زیات ډېر دي ځین خلکو چې هغه خپل ځامن لیدلې دي غوړې خیر نه دا کړای زوم خل ډېر لري خبر ده زوم خو پردای زوی د هغه وخت خسرګنۍ سره کومک او امراسته نه کوي ډېری کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مل موږ سره امراسته وکړي یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي نه ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکم چې لور مې آرام شي لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه یا مثلا تعلیم په برخه کې یا هغه آینده دې ښه شي یا به هلته یعنی د دې ژوند به ښه تیر شي نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي پیسې پی اخلي یعنی د دوی دغه ولور ډېر پی اخلي څلور لکه پنځه لکه اخلي د وایزه بلاد ورپسې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه شي نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده په خارج کې انوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي د ولوار یا د واده پیسې ټولې کړي دلته د موږ ځوانان نسی کولای په دې خاطر چې دلته کار نشته دلته مشکلات ډېر دي او خارج ته هم چیزي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري
څومره ښځې ته خپله پیژنې چار چاپېر کې دي چې دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوش جسوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریخي دي
د موږ په کورنۍ کې یو لاس کاسه انجونې دي چې فعلاً درې واده کړای دي چې میړونه یال ته دي په خارج کې اته نه کال کې چې ځکه زیدلته ده وا کال بعد یو کال بعد درې کال بعد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تیري بیرته ځي نو هغه خزه د څلور او ماشومان مور کې درې ماشومان مور ده یعنی دا له درې ماشومان سره دا خارج ته تلای شي هیڅ امکان نه لري ډیری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي عام دلته په افغانستان کې ښځه لري نو دلته د کورنۍ لپاره کوي چې دا د دې کورنۍ خدمت وکړه دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي دوی فقط دغسې فکر ورته کوي دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه اولاد سالمه وروزي پلار یې ورسره وي مور ورسره یی چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده ډېری کسان دي دلته راځي هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي بیا چې لاړل یو ماشوم پیدا کېږي بیا درې کاله بعد څلور کاله بعد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې
ډېر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د موږ په خپلو کې ډېر دا د تره زامن مې دي تره ماسیان مې دي د موږ په کورنۍ کې ډېر دي یو نارینه ښځه لري دوو ښځو باندې خپل لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پی واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور د لوی کړه پیغله ته سو واده یې کزر زر د کور او شړا چې ځتی لاړه سي نو دا د آیندې فکر هیڅ وخت دوی نه کوي
bale بیرته بیا مور پلار څومره د سې لور سره زوريږي چې هغه په بهر کې ور کړې د سې او چاته چې هغه هیڅ نو مسولیت نه مني
کورنۍ بیرته دې تاړسي وي دي چې تا خپل لورګان بیرته خو سیکړي بیرته خو سیکړي په ډیر مشکلاتو په اریزو په ماکمو په وګرځیدل خپل لورې مثلا هغه خاطی ته واغسته په دې خاطر چې هغه سړی ته لاړ الته په خارج کې ذاتی خارج کې خو غوډي ته خدا شای نه اصلا ماتره نه دي الته خو هر شی کولای شي نو دغه لپاره ډیری کسانو دغه سه د خپل لورګانې اته بیرته پری خو دي بیرته خطې نه واغسته لاق کې نه
کورنۍ ته څه کول پکار دي چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر د سړی وری کې او که نور مسایل هم د لور دی ور کړې په وخت وسنجي
دا باید د خپل د اولاد په اکله آینده وسنجي یعنی دا فکر ونه کا سدا یا راضی د غلطه واده کوي ذات انجلی دلته پریدي خپل ازدي ډيري کسان هم د سسي د غوس په عربستان استودي کې باور وکي چې د منګه په کورنۍ کې تقریبا درې خزه زپی ځنه ما چې خپل په عربستان استودي کې دي خزه هم دولودله بل خزه وکړه د غجلی چې وکړه د ماده امام اسي و دی باندې بل وکړه عمل ته په سودي کې دا انجلی بیرته راوسته په افغانستان کې خو سکړه یو ماشوم سره اغه انجلی هم یو عمر لري یا ویست کاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزمه نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته چې خپل لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپل لور ورکوم آیا دی کولی شي دا د ما لور وساتي آیا کولی شي دی تعلیم لري دی عمل نه لري دی مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو اقل که مثلا درس نه لی تعلیم نه کړی یو کسب خو ولري یو پیشه خو ولري چې وکولی شي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي حقیقت دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دې ورکه لور دې آرامېږي مګم دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبرې یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورکوي ته مو ارزه زه مو ارزه هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدای څه کار کوي دا به باغوان وي دا به پیاده وي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې ده څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه خپله نجونې څه کولی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نه سي کولی اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه خپل کورنۍ ته ووایي مور ته ووایي پلار ته ورته وایي یا خپل ورور ته ورته وایي چې یا څوک د دوی یو کس په خارج کې د هغه نفر پوښتنه وکړه د هغه نفر پوښتنه وکړه چې آیا دای درس ایلای تعلیم کړای دای څه کارا ده دای په خارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده د سکسان ډیرسته ډیری ځاتځ نه شي کوي اصلا په خبر نه دی په اولاد باندې خبر نه دی په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل نه ورته ارزښ نه لري نو خزه خو پریده
د هله لار تاسو څه غنی
دا کورنۍ چې خپل اولاد یا خپل لور یو چاته ورکي دوی باید ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني د ده کورنۍ وپیژني د ده پښتنه وکړه د ده لټنه وکړه چې آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کا آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند ورسره کسي آیا د دې ماشومان پیدا کېږي دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي دې ته ښه پلار کېدلی سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان دېسم سلامت اوسئ
له حقوقي ارخ غهام یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم به هر کې اوسېږي د جلیل سرنوشت سره لوبې دي په کابل کې مدافع وکیل وارث خپل واک وایي چې د تخپل ډیرای داسې قضیه راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو
د حقوق نه نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته او جلی خپل قانوني سم پوره کی او حالت خپل قانوني سم پوره کی هغه کولای شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي هغه کچیرته الک خارج کی ووسی یا جلی خارج کی ووسی په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي ولې یو څه چې مخکې پنځه کال یا شپږ کال لاس کال مخکې تفاوت کړه او چا د نظر نه کاوه چې خپل د خور او د لور یا هم د زوی په ورور واده خارج کې وکړي ولې وس د افغانستان شرایط په کتو سره بیا فامیلونه د تعلقه لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي دا په جامعه کې ډېر ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملی کار کوو وینو چې هغه انجونې چې زی خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د ملري کې همداسې چې کالک وسی کجلې چیرته خارج کې اوسې واده کوي نو دوی له ډېرو مشکلات سره مخامخ کیږي که چیرته یو جلی خارج کې واده کوي او دغه خاوند په خارج کې اوسي د هغه خاوند په یو متفاوت محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د میړه ترمنځ رابطه ډېر زیات متفاوت وي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت ده د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه او بل غټ مشکل دا چې دی غوی د تک مشکل د غوی د اسنادو یو مشکل ده ډیر وخت په افغانستان کې کالګ د کجلې ده هغه پاتې کیږي هر کله چې رابطه ډیر تولنی شي نو پاره کې ناخوال من سره راځي ځکه کله یو خاوند او میرمن سره نږدې و سی په خبره باندې کوم شخړه لمه سره راځي یا هم کوم څه تفاهم من سره راځي هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیر یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي ولې دا چې فاصله منځ کې و سی او ارتباط هم په ټلیفون باندې و سی نو بیا په دلته یو مسله کوم من سره راځي یو شخړه من سره راځي د کزه او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کیږي ډیر وړو کې مسله غټیږي ځکه اوقدی دي هغه د خزه او د میړه کوم مینه چې هغه نږدې یو بل نه ګوري ویني تر لاسه کوي نو هغه د ټلیفون نشانه نه نو د دوی غټ مشکل هم دغه ده چې دوی سره یو ځای نه نږدې نه یو بل خنشي در کولای وضعیت د یو بل باندې خنه پیږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو میرمن په کوم وضعیت کې ده ټایم بدلیدل لکه کچیرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي متابند دو شپه ورځ تفاوت کوي د دوه ټلیفونو په تماس کې مشکلات ومن سره ځي دوه په خبرو کې دوه هماهنګي سره نشي کولای هغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمام شي ترڅو دوی دغه وادنه یو بل نه جدا شي او طلاق فسخ په منځ کې راشي
bale او کدي موضوع باندې خبرې کوچه هغه میرمن چې افغانستان کې پاتې دی هغه دوی بچي هم لري او ځینې انجونې نوبزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلتا نوی دو دوی حقونه سمره تر پولاندی که یعنی اغی خجی تا دی خسر پا کور که که دلیسی لکه سمره ضرورت دالری او میره تاویی لیسی چه مثلا داشاین دی ما پکار دی ما تا باید وقت تلسی بل چا تا نیسی بلی بچی لکم سنو سر مخکیگی میرمن لکم سنو سر مخکیگی او سمره دی دوی اغی حق تر پولاندی که چه دوی یوازی زوند کهی
قطعن چه یو چا میره نووسی خواند نووسی لغه سر نزدی نووسی ده میرمنو تا دیر مشکلات من سرازی فامیل تربیه دی اولادو روزنه هغه تنهایی او نشی که ولچه هم فامیل تا ورسیگی هم دی خپل کور کار ورسیگی او هم دی اولادو روزنه تا ورسیگی یو بخش خوی داده او بل دیر اساسی اغا داده چه یو میرمن او یو نارینه یو بل تا ضرورت لری دی مغل خاطره خدا پاک دی دو کمینس که واده روا کرده ده و دی واده پا واسطه بانه دوی یو بل سر نزدیکی گی نو تن آدم اترانه ده چه دوی تا با پیسی دوی با دانور امکانات بلری ولی ده چه دی یو بل لری دی دی دوی دیر یو غط حق چې هم تو ورته وایي چې یو بل نه نفعه اخیستل دي د دنه محرومه دي نو دا ډېر اساسي حقوق دي چې دوی له لاسه ورکوي هم میرمن له لاسه ورکوي او هم خاوند له لاسه ورکوي او طبعا ځینې داسې مشکلات روابطو کې د ښځې په ژوند کې د سړي په ژوند کې چې هغه ته رسیدګي د میرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کیږي دا مشکلات دي دا مشکلاتو سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي دوی په دې مشکلاتو سره لاس
بله خپلواک صاحب په آخر کې که کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولرئ چې دوی خپلې خویندې خپلې لونه بهر ملک داسې چاته ورکوي چې اصلا پاکله معلومات هم نه لري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې ما مې لور خارج کې ورکړه ما مې خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی ځي بیا به موږ ته به هم پیسې رالیږي موږ سره به هم حمایت کوي دغسې کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپله خور لور بهر ورکوي داسې کورنۍ او ته تاسو څه ویل لرئ
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربه نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی ما اوسېږم ټول هغه فامیلونو ته مې خاص دا ده چې په اولاد باندې کاغه لوري که زوی ظلم مکوي هر څه به خدای خکې دا وس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي د فرهنګي مشکلاتو څخه حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي د هغه سره په شکل دی او برده چلند کیږي د هغه سترګې پټې هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغه ته ورسیږي اکثرا موږ لیدل دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللې دي ژبې زده کړې دي او پوه شوې دي نو بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند پیاده یي چې د باندې خاوند څومره ظلم کړی ده څومره مشقت پرې تېر کړی ده نو بیا هغه چې یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدی چلند وکړي خپل تفریق ته واخلي هلته خو طلاق ورکول کېږي خپل طلاق واخلي او جدا ژوند کی نو که خبره داده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونسپارل شي تر څو خدای مخړه د ژوند او د فامیلو هغه بد خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیدي د هغه قرباني ونه ګرځول شي، نه لور او نه زوی د هغه حادثات قرباني نشي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
چتو آتا کلاس پورتا
پلیاس پند را پسڑا شی ونے ونے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مڑشی بتاتا